بیا هم ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیز ته. نن د زمري 28مه له برېټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سل څلورمه کلیزه ده. د طالبانو حکومت د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړې ده. یو شمېر افغانان د افغانستان دننه او بهر د ورځ مانځي پروسه کال په افغانستان کې د یو شمېر هغو کسانو مخه ونیول شوه چې د شاه غازي امان الله خان د وخت درې رنګه بیرغ یې رپاوه. تر څنګ یې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سل څلور کاله وروسته افغان نجونې او ښځې د زده کړو او کار حق نه لري. داسې مهال چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو سالار ویل یو بې سواده ملت هېڅکله خپلواک کېدی نه شي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارز دافیری د افغانستان امریکایي پوهنتون ته د 200 افغان محصلینو درسیدو خبر ورکړ. د پوهنتون اوس په قطر کې کرنلی کرتیر شپه په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په دوحه کې د امریکایي پوهنتون دننه د دې محصلانو هرکلی کړی. هغې دا هم ویلي چې متحده ایالاتو سم د افغانستان دننه او د سیمې په هیواد کې د سلګونو محصلینو ملاتړ کوي او افغانان عصري زده کړو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا په افغانستان کې دننه له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د درې ورځنیو لوبو لړۍ سر له سیشن بی پیلېږي. لومړۍ لوبه په همبن ټوټا کې، دویمه بیا هم په همدې ښار کې او درېمه د اګست په 26مه پلازمینه کولمبو کې کېږي. په دې پسې به بیا آسیایي جام چې د اګست په 1 پیلېږي او سریلانکا او پاکستان یې قربان دي. له بلې خوا د ښځینه فوټبال نړیوال جام کې نن د درېم او څلورم مقام لپاره به د آسټرالیا او سویډن ترمنځ سیالي وي، خو پایلو به بیا د نیوزیلند او آسټرالیا ترمنځ ده چې د په بخښنې د انګلستان او اسپانیا ترمنځ ده چې سبا به بیا وشي. او د پاکستان پولیسو در تحقیقات ورسره د جمعې په ورځ ویلي چې د پنجاب په جړانواله ښار کې قهر وړو مسلمانانو د ایستویانو تر اتیا ډیر کورونه او 19 کلیساوې سوځولې دي. دا نخته هغه مهال پایل شو چې مسلمانانو تور پورې کړ چې دوه مسیحیانو قران کریم ته سپکاوی کړی دی. تر دې وروسته مسلمانانو د عیسویانو په کورونو پرېدو کړ چې د پولیسو په خبره تر حملې مخکې عیسویان له خپلو کورونو وتلي وو، خو د دې پیښې په تړاو دوه عیسویان او 128 مسلمانان هم نیول شوي دي. هلته د عیسویانو په 3200 کلیساو پولیسو پایره کړې ده، له دې عمله چې مسلمانان یې ونه سوځوي. او سم لښمنه سره سم تاند څنګه اونیزه خبرونه خبرې کی.
تاند څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد.
سلام، دا تانی څنګه وی بلې خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي. ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواک او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي، یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولای یا نشي شریکولای د خپل کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
دا کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډېر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یې ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکي هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي خپله ستونزه ورته ووایي بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنیو ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یاد هم کور کې خط اچوم کور ته فامیل ته دې وایم او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور اجل دی تخه کوي چې او تختوي یا هم نور لو لو ستونز ورته جوړی کی.
دا سه هم پښوی کله چنجلی په کور کې خپل ستونز وایلې دا کورنۍ غړو د دې پرځای چې د هغې ستونز حل کړي خپل انجلی ملامت کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونز پر مهال دا ډول چلن نه کوي.
که کوم زورونه دې ته بهر کور نه کیږي یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاری کې شي موږ مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو نو بنان زماده کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي یعنی دې باید تونه کې سره مخې پامغه انجن دې دې یعنی وکونی سي چې تاب کې یان دا خبره وا څنګه دا شو دې اوله باید ما تحقیقاتو کې بس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستون زونه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم درسو ته سمته کې ادامه ورک.
فرزانه خپلې ټولګیوالې کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرأت نه شوای کولی. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته که نشې کولی نو ما ته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شوم. نو د دې شماره مې واخیسته د مور ته مې ورته زنګ ووه ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنی نیوکه ونه کوي یعنی دې ته ووایي چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه مګم دا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ. نو هماغه شخص چې تاسو وپېژندئ یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ مګم تاسې هماغه نفرونه سئ چې تاسو مشکل دی سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هماغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخه ونیسئ جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونه کړي.
عبدالحق سلامزوی وایي که چیرې یو ځوان نشي کولی خپله ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې یوه چا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو وار پټه کړله بیا تا دا کار وکړ خو کورنۍ بیا هم درباندې خبرېږي او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده ګوره هره خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي که هغه ډېر توند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي له خور سره کېدای شي یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي هغو ته سړی مراجعه وکړي داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلي وي خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پېښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چا ته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پېښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویشې شوي دي. که نه یعنې دوی یو چاته نشي ویلی یوه پېښه ته نشوې ده مشکل منځ ته راغلی دی یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورته منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم داسې زیات کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی خبرې چا نه دي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت ته تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونه د رسېدو وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د چا ورسېږي، طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط ترکوي پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نشي کولی، د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده. کورنۍ نه جوړ شوې ده زندان، داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک ځانته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي، معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته، د غوټ نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ نه مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اخذ کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتلی شي او منځته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالاتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې. سله موږ په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست، زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد ضیاءالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کېدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په نړۍ په سطح باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنه کې جوړښت داسې منځ ته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو اجازه نه لري چې وکړي، اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشي حلولی، یا کمزورې، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړېدي او ډېرو غلط ټولنو پورې مربوط دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي، منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي کنه، یا مثلا الګ د کوره پاره کېدل، یا مثلا په نشي مواد وخت کېدل، ځکه چې هغه په غو ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړي وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنا دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې باندې وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسله کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یوه ناروغي هغه وخت تداوي کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وایي، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
سارا د پلار نوم دی سلیم. دلته مونږ زده کړه کوو، مونږ خپلې زده کړه کې مصروف یو. اوس خو لږه هوا راښه شوې ده، ژمی کې به مونږ دغه ته راتلو. مونږ به خپل یخ دومره نه ده، خو مونږ خپل زده کړې لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درس ته راغلی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې مونږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان نجونې هلکان به زده کړو ته نتلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به ځای کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل. دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل؟ چا سره کېناستی؟ چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده. یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نه و. زه کور په کور لاړم، له والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې. او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورسو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا چې ما کمپاینونه وکړه، او بالاخره مې والدین مې دې تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو څخه یادونه کومال؟ یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو سومیا سي دغه کمپاینو ونیو، او بیا بالاخره مونږه د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمينه برابر کړه او دوی په زده کړو باندې بوخ شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سیده لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر 100 پور یو نیم سلو پورې وو همداسې ورو پورو زیاتېده او والدین مې دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځل ما کمپاینونه هم کول د درس په جریان کې چې درس موږ ماشومانو ته سټارټ کړی وو نو په دې وخت کې هم موږ کمپاینونه کول نو ماشومان مو دې ته تشویقول والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي او په وړیا ډول منې دوی ته موږ زده کړه ورکوو او لیکو لوست ور زده کوو په دې کې د ماشومانو ته داسې ده اوس ورس په ورځ زیاتېږي نور هم شاگردان زیات علاقه کوي او ډېر په مینه راځي د ماشومانو لپاره چې موږ د زده کړو زمینه برابره کړې ده دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي درس ته راځي او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه به کې یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي او دوی ډېر په علاقه او شوق باندې راځي او حتی والدین هم زیات علاقه او خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل کانزورونو کې تاسو ولیدل دي چې ماشومان به هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دې یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده ګرمي زیات ده نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راضي کینی کله دیو دیوال سوری ته کینی کله دیبل دیوال سوری ته کینی نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي
کوم مزامین ورته تدریسوي
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو لومړی سیرت النبی انګلیسي پښتو دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سه دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي انګلیسي سره لیک بلد سي درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کې به انګلیسي سره لیک بلدیږي بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې چې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شامل یې هغه لومړی ټولګي کې کینې وي نو لومړی ټولګي کې ما د تجربه سره چې کله چې د لومړی ټولګي ته ځي هغه له درس سره بلد نه وي لوست سره بلد نه وي لیک او لوست په ټوله کې نه ایزه نو هغه هم نسی روان هغه لیک او لوست څوک پوه نه سي پینو هغه بیا هغه درس مې به پوهیږي نو یعنی په املا څوک نه سي هغه اوسه درس هم تشریکی په غنه پوهیږي به تر دولسم ټولګي پورې د به سواد وي لیک او لوست نه ایزه املا نه ایزه کله چې دولسم نه فارغ سي نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه چې دوی په املا هم زده کوم انګلیسي سره به هم بلدوم نور دغه ویناوالی د ټول طریقې دی استاد سره بلدیت دا ټول سکل زده کړل بیا سې د لومړی ټولګي د زید دی بیا د استاد په درس باندې مستقیما پویږي وغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي او بیا سې کله دورسنه دی پاريږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکي
که راته وای چې امکانات په ورته کومه کوي مثال کتابونه کتاب چې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای دی کوم چاځای در کړای دی نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو نو هغه کارت اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کارت اساس اخلي کتابچه ورته اخلي قلم ورته اخلي او موږ درس پوړیا ډول ورکو زای سکوم دا هغه د سم شخص زم نه لرو ورته نو د سپازه د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې
ترشنا اسمان لاندې غم چې کله باران وی کله واور وی کله هوا ګرم وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کې دی فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده شوق مهم ده په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي د سې زمينور ته برابر سي د غوډي رخه خبر د خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سې دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سې ځای ورته جوړ کو نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو او دوی راضي
ته خپل هم حاصلې او ورسره مثال نور زده کوونکو ته د دغه د زده کړو فرصت برابر کړي څنګه دواړو ته رسیدګي کوي
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا نو خپل درسونه هم وایم او پنتون خوم د 100 ساعتونو لپاره یا مثلا 2 ساعتونو یا 3 ساعتونو لپاره بعد لز سپوندون تر ازما دوی ته تقسیم اوقات جوړ کړی دا بیا د مشمات هم تخپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم ذکر ورکوم
استاسل تجربه څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې غویم په خپل سیمو کې چې له خوانځي محروم دي لز ذکر محروم دي دغه ډول فعالیتونه وکړي چې مشمان ته د ذکر زمينه برابر کړي
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسولیت هم ده نو هر ځوان ته په کار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې د خپل فکر پر اساس باندې د خپل هیواد لپاره د خپل ټولنې لپاره کار وکړي هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي کار وکړي ځکه دا حق ده او د مسولیت د ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي یو کار وکړي دا موږ انګیزه ورکوو چې زمون کارونو نه او مونږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته سیتا سو هم کولای شي سي پخپل پروتو سیم لری پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت کوي او کار وکړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره
ترنو اوریدونکو دا د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ
یاوری ما زخم نازلی یا
ما زخلم دبر ما کا یاوری ما زخلم دبر